مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ
رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې او ساعت خبرونه کې راپورونه او د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام لرو چې 25 دقیقې بسته. خو لمړی له هر څه پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان وضعیت خراب شوی دی. خغلی کاکړ له جیونیوز ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته په اشاره سره وویل، دې وسلو او تجهیزاتو ته د طالبان د تروریستي ډلو لاسرسی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. د خغلی کاکړ په وینا په افغانستان کې ډیره تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري. د پاکستان موقت صدر اعظم د پنجشنبې په ورځ هم په یو خبري غونډه کې دې ته ورته څرګندونې کړې وې او ویلي وو چې افغانستان د امریکا په بیړه وتلو پاکستان، ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه اغیزمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې له امریکا او ناټو پاتې ټول پوځي تجهیزات د طالبانو د حکومت پر سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړي. فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغان میرمنې د هیواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي. فرانس پرس خبري اژانس د فرانسې د کډوالۍ د چارو د مشر دیدیر لیشي په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د یو پوهنتون پخوانی رئیس، د یوې مؤسسې پخوانی سلاکار، د ټلویزیون یوه پخوانی ویانده او په کابل کې د یو پټ ښوونځي یوه ښوونکي شامل دي. په خبر کې د دې میرمنو نمونه نه دي ښودل شوي. فرانسې وروسته له هغه د بشري دهلیز په نوم د هیواد ته د افغان ښځینه فعالانو د لیږد بهیر پیل کړ چې طالبانو پر ښځو محدودیتونه ډېر کړل. د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې نجونې له تعلیم او تحصیل او ښځې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړي او د ښځو اعتراضونه یې هم وخت نا وخت ځپلي دي. په افغانستان کې د ډالرو د بیې له نسبي لوړېدو وروسته په افغانستان کې د ډالرو د بیې له نسبي ټیټېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا شپاړس میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د بانک چې طالبان یې اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه له صرافیو او سوداګریزو بانکونو وغوښتل چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره وخت نا وخت ډالر لیلاموي. په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر ارزښت تر 3 افغانیو پورې راټیټ شو، خو د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې نن یو ځل بیا د یو ډالر ارزښت له 80 افغانیو واوښت. په تیرو څو ورځو کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه یو شمېر خلکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د ډالرو بیه په بېستاري ډول ولوېده، خو د دوی په ټکو د لومړنیو موادو په بیو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. رومانیا هغه راپورونه په کلکه رد کړي دي چې ګنې د روسیې یو ډرون یا بې پیلوټه الوتکه نن سهار په قلمرو کې لګېدلې ده. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیګانیو حملو په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودېدلی دی. د ناټو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې دې حملې د رومانیا ځمکني یا سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی. په بیان کې یادونه شوې چې رومانیا د خپلو ختیځو سرحدونو د امنیت د پیاوړتیا لپاره لازم تدابیر نیولي دي. او د ایران په شمال کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې 14 شپږ کارګران وژلي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړ چې 14 پرون په دمغان ولایت کې د کان په هغه سمڅه کې شوې چې 400 متره ژوروالی لري. تر اوسه د 14 علت نه دی روښانه شوی. د چارواکو په وینا له 14 سره سم د کارګران په سمڅه کې دننه بند پاتې شول چې د ژغورونکو له هڅو وروسته نن سهار د هغو جسدونه وموندل شول. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د خبرونه کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پاتې وسلو او تجهیزاتو په اړه د پاکستان د موقت صدر اعظم د څرګندونو جزئیات وړاندې کوو او په یو مرکه کې د موضوع ته کتنه کوو.
د پاکستان ټول خلک مسلح دي، خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخوات د سلاح او کارخانې دي، نو دې ضرورت نه لري چې د افغانستان سلاح ولري یوسي.
پوهنتونونو ته د کانکور د ازموینو سګنې نتیجې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته اعلان شوې. په نورو موضوعاتو کې د میدان وردګو ولایت د کچالو د کروندو ستونزو ته په یو ځانګړي راپور کې کتنه کوو.
موږ چې کله د خپل مال ته د مودنه حساب وکړو نو موږ هغه پی چې په دې باندې مصرف لګولای وي هغه مصرف موږ ته نه پوره کیږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او افغانستان ته د نړۍ د دینی عالمانو د سفر په اړه په 15 دقیقې اونیز بس کې تفصیلی څیړنیز بحثونه لرو او د دوه تیر سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لومړی موضوع ته د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلې شوې دي. انوار الحق کاکړ له جیو نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې له افغانستانه په بیړه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته له دوی پاتې وسلې وسلوالو ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. هغه دا هم ویلي چې په راتلونکي کې دا وسلې د چین او ایران په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم لوی ګواښ کېدای شي. په دې اړه جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونه کړې. هغه له جیو نیوز خصوصي تلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوې ویلي ډیرو فکر کاوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره به په پاکستان کې حالات ښه شي، خو د پټکو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلی شوی دی. هغه د دې نامنۍ لامل په پیړه له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل او بیلابیلو ډلو ته له هغوی د پاتې شوي وسلو په لاس ورتلل بولي. هغه وسلې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یې د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی خطر بولي.
هغه جنگي تجهیزات چې د امریکا او متحدینو له وتو وروسته بې مدیریت پاتې شول چې په هغې کې شپني دوربینونه او وسلې دي، دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې لپاره په راتلونکي کې د چین، منځنۍ اسیا او ایران لپاره خطر دی. زموږ پر ضد خو کارول پیل شوي، خو نور باید انتظار وباسي چې کله به پر هغوی دا وضعیت راشي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یو اعلامیه کې له افغانستانه د وسلو د قاچاق او ترهګرو ډلو ته یې په لاس ورتلل رد کړي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپله مرکه کې د پاکستان سوله، ثبات او آرامي په افغانستان پورې تړي او هیله ښیي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. انوار الحق کاکړ د تیرې پنجشنبې په ورځ هم خبري کانفرنس کې دا کړې و چې افغانستان د امریکا له وتو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدل. له دې وړاندې هم بیلابیلو پاکستاني چارواکو په پاکستان کې د نامنۍ لامل افغانستان بلل. پاکستاني چارواکو له دوی د پاکستاني پوځ مشر عاصم منیر تیره میاشت ویلي وو په پاکستان کې په تورستي فعالیتونو کې افغانان ښکېل دي او زیاته کړې وه په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. خو د پاکستاني چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید د دې ډول څرګندونو پر ځای خپل امنیت ته سمه پاملرنه وکړي. په همدې حال کې پاکستان رادیو په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې هغه متحده ایالات کې یوې غونډې ته ویلي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو د ترهګرۍ ګواښ لا پر خپل ځای دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا او پاکستان د دې مسؤلیت لري چې افغانستان د سمون پر لور بوسي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د پاکستان د سرپرست صدر اعظم څرګندونې جزئیات مو اوریدل چې ویلي دي په افغانستان کې امریکا او د ناټو له غړو هیوادونو پاتې وسلې د پاکستان د ناامنه کولو لپاره کارول کیږي. او انوار الحق کاکړ دا خبرداري هم ورکړی چې کېدای شي پراتلونکي کې دا وسلې د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. مرسلین ارسلا د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په اړه د سیاسي چارو لشنون کې حبیب الرحمن هوتکی سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د وروستیو دوه کلونو تحولاتو د پاکستان پر وضعیت څومره اغیز کړی.
پاکستان او افغانستان د سیاسي اوضاع بيخي سره تړلي دي، هم په اقتصادي لحاظ سره او هم په نظامي او هم په سیاسي لحاظ سره. او دا هم په دې ثابت شوی ده کله چې په افغانستان کې آرامي او سولې په پاکستان کې هم تاثیر کوي او هم دا ډول پاکستان کې عین خبره ده. کله چې په افغانستان کې دا نوی تحول رالی، نوی بدلون رالی، دغه وضع هم پر پاکستان هم مثبت تاثیر وکړي، هم مثبت تاثیر وکړي. په دلته مسله د طالبانو ده، په افغانستان کې طالبانو سیاسي قدرت واخیستی، نظامي قدرت چې واخیستی. په پاکستان کې نه وډله طالبان سره چې هغه هم د سیاسي قدرت د لاسته راوړلو لپاره، د نظامي قدرت د لاسته راوړلو لپاره پاکستان کې مبارزه کوي، جګړه کوي. نو هغه ته دا یو قدرت یې ورکړي. او پاکستان د جینې بیریږي چیرې دغه دوا پاوې دوړ پاوې د نور هم لیک سره چینی کې راوي سره ټینګي د پاکستان د پاکستان د خاص د وګړو سره مرسته وسی دا به د پاکستان پر سیاسي او نظامی ورځ واځي باندې ډېر تاثیر وکړي حتی د نظام په تغیر او تبديل کې ممکن ډېر زیات رول ولري
په تیرو شلو کلونو کې پاکستان په خپل په دې تورن و چې لزینو وسلوالو او ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي نو د پاکستان مسؤل ادارې په دې هیواد کې د وسنی بې ثباتۍ او ناامنۍ څونه مسؤل دي ستاسو په نظر
اول خو زه فکر نه کوم چې درا وخت په افغانستان کې د نوې اسلامي امارت راغلي دي دا مسؤل دي د په منظمه توګه یا په لړ سره پاکستان ته چې د پاکستان په رول ولري او د پاکستان ټول خلک مسلمان دي په خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخوات د سلاو کارخانه دي نو دې ضرورت لري چې د افغانستان سلاو لري یو سي او له سلاوي چې د پاکستان خلک لري او سم دغه د پاکستان طالبان لري هغه ممکن د افغانستان حکومت ونه لري دا د امریکا وی مجبور ده څو د سومر په جریان کې چې په ډېر لوی لوی امنیتي ځایونو باندې دې بریدونه وکړل زه فکر نه کوم چې د افغانستان سلاو په اساس رسېږي دا خپل هغه سلاوي دي چې پاکستان کې جوړیږي
موږ د دې شاهد یو چې د ډیوران د کرخې دواړو لورو ته هم په افغانستان او هم پاکستان کې سیاسي ثبات له مشکل سره مخ شوی دی د دغه وضعیت دوام څونه کیدی شي په دواړو هیوادونو کې امنیتی او اقتصادي وضعیت سره نور هم خراب کړي
سیاسي ثبات سره د افغانستان حکومت تر پاکستان د حکومت ټینګ دی نن چې ویني په افغانستان کې سراسري امنیت وجود لري او دغه ثبات او امنیت په پاکستان کې هیڅ کله نه دی راغلی یعنی په افغانستان کې یو نسبي سیاسي ثبات راغلی دی او په افغانستان کې کله چې ثبات سیاسي نظام راغلی دی پاکستان کې دا ثبات د مزه تللی دی ځکه که کوم چې دوی موږ نسو لري چې په دواړو خواو کې داسې مساوي توګه ثبات نشته دا چې د ښځو مکتبونه او د نجونو مکتبونه نشته دا ولا موږ هم ډېر زیات سخت انتقاد وو دا یو ګناه بولو د حکومت ګناه مشرانو ګناه ده چې دې موږ د خوندو او ورونو په مقابل کې دي دا باید په سخت ډول سره انتقاد شي او دا باید ډېر ټینګ یې ته توجه وشي
د سیاسي چارو شنونکي حبیب الرحمن هوتکی او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د 1402 کال د عمومي کانکور پایلې نن اعلان شوې خو د دوهم پرلپسې کال لپاره جنو غډون نه پکې درلود د ازموینو ملي اداره چې طالبان اداره کوي وایي سکل په 5 بیلابلو کټګوریو کې څلور اتیا زره 204 دیش کسانو د کانکور ازموینه کې غډون کړیو د سکل کانکور عمومي اول نمره محمود د فراه ولایت اوسیدونکو دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د ازادي رادیو خبريال په مستقیمه اړیکه را سره دی
سلام تکل سپتاستو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویل د 1402 المریز کال کانکور پایلې څو ساده مخکې اعلان شوې د ازموینې ملي ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی او زین نورو د طالبان د حکومت لوړپوړو چارواکو ویناوې وکړې د ازموینې د ملي ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی ویل چې دا امتحان سکر دوی په 15 کټګوریو کې واخیسته چې په دې کې یو عمومي کانکور و چې د کوونکو نوم لیکنه ورته کړې وه دینی مدرسې به شامل وي د 14 ټولګي فارغان به شامل او د تثبیت سویه عالیه او خامسه به شامل دوه ویل چې د تیر کال په پرتله سکل د کانکور د ګډونوالو شمیر تر 150,000 تفاوت پکې راغلی چې د خبره تیر کال له 45,000 څخه زیات زده کوونکو ګډون کړی ولې سکل دا شمیره 43,000 نه لوړه شوی وه عبدالباقی حقانی دا هم ویل چې تیر کال 40,000 کسان دولتي پونتونو ته لارې موندلې وه زده کوونکو البته اوسه کال دا شمیر 40,000 نه لوړ شوی دی دغه راز نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې دغه 15 کټګوریو کې چې دوی ازموینه اخیستې ده په دې کې 4,514 دیني عالمان هم شامل وو چې لاغوی هم ازموینه واخیستل او چې 4,199 دیني عالمانو د هیواد بیلابیلو پونتونو تلار پیدا کړی ده بیلابیلو برخو کې البته په مجموع کې 2000 شپږسوه دیرش زده کوونکو څخه ازموینه اخیستل شوې ده چې دوی به دولتي پوهنتونو ته نیمه د لوړو زده کړو موسسو ته او دغه راز خصوصي پوهنتونو کې جذب شي. د ازموینې د ملي ادارې مشر په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې سږکال موږ هیڅ زده کوونکي بې نتیجې نه پرېږدو. هغه زده کوونکي چې دوی په ازموینه کې د سیستم له لارې کوم پوهنتون ته لار نه ده موندلې دوی ورته 340000 650 خالی بستونه لري چې ورته معرفي بشي او ځینې به خصوصي د لوړو زده کړو موسسو ته معرفي شي. د سکال کانکور عمومي او نمره د فراه ولایت یو زده کوونکی دی چې محمود نومي دی او د 395 څخه لوړې نمرې اخیستې دي او د کابل ابو علي مسینا طبي پوهنتون ته کمې بشوي دی. دغه راز دوه نمرې د کابل ولایت اوسیدونکو لري د عباس په نامه چې د 355 څخه لوړې نمرې اخیستې دي د هم د کابل طبي پوهنتون ته لار مونډره ده او دریم نمرې هم د کابل ولایت د عبدالباعث په نامه چې د 355 څخه لوړې نمرې اخیستې دي د هم د کابل طبي پوهنتون ته لار مونډره ده. موږ هڅه وکړه چې دغه د اول نمرې دوه نمرې او درې نمرې له یو چا سره خبرې وکړو د زکوونکو سره خو ولی بریالي نشو. د ننګرهار ولایت څخه اوس د کوونکې چې د سکل کانکور ازموینه کې بریالي شوې ده ازادي رادیو سره خپل د خوخي احساس شریک دوه ویل چې زه ډېر خوشاله ما چې د خپل خوخي وړ په هنځي تر د خبره د ننګرهار پونتون انجینری پونځي ته کمې بشوې ما. یو مهمه مسله چې سکل هم انجینو ته په کانکور کې د ګډون بلنه نه ورکول شوې په دی اړه یو زکوونکې ازادي رادیو سره خبري وکړي او ویل چې ما د کانکور ازموینې لپاره پوره چمتووالی نیولې او ډېرې هیلې مې لرلې چې لوړ اهداف مې لرل تر څو پوهنتون ته لار پیدا کړم. خو ولې دی ویل چې له بده مرغه موږ ته اجازه را نه کړل شوه او دای هم ویل چې موږ د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو څخه غواړو چې په دغه طالبي برخه کې زموږ غږ پورته کړي او تر څو موږ خپل ارمانونو ته ورسیږو خپل اهداف ترلاسه کړو. مننه تاسو
له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو و موریدل چې د 1402 هم هجری لمریز کال د عمومي کانکور پایلې نن اعلان شوې انجنونو غډون نه پکې درلود او د ازادي رادیو پر راتلونکو خبرونو کې به د همدې موضوع په اړه تاسو سره نور جزئیات هم شریک کړو.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې نن یو ځل بیا د اوکراین په اودیسه ښار کې د غلو دانو پر صادراتي بندر د بی پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د دانوب سیند پر غاړه شویو دغو بریدونو کې د غلو ګودامونه او د تولید او پروسس ودانۍ ویجاړې شوې دي. د بریدونه داسې محل کېږي چې ټاکل شوی نن د ترکیې او روسیې ولسمشران سره وګوري او تمه ده چې د تور سمندرګي د غلو د صدراتو هوکړه بیا احیا کړي. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د اوکراین په بندري ښار اودیسا کې چارواکي وایي چې د هوایي دفاع ځواکونو یې دغلته د روسیې ولس بې پیلوټه الوتکې ویشتلې او نسکورې کړې دي. د اودیسې سیمه ایز والی اولیګ کیپر پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې د غبریدونو کې چاته مرګ جوړل نه ده اوخته. کیپر زیاته کړی چې د بریدونو لکابله د غلو دانو ګودامونه د تولید ودانۍ د کرنې ماشينالات او د صنعتي فابریکو تجهیزات ویجاړ شوې دي. په اودیسې کې د دانیوب سیند روسل هغه د اوکراین د غلو د صادراتو په اصلي لار بدل شوې چې 13 جولای میاشت کې روسیا د تور سمندر د غلو د صادراتو له هوکړې په شاشوه. روسیې له دغه هوکړې تر شاته ګورسته د اوکراین پر اودیسې او میکولایف سیمو بریدونه ډیر کړل. دا هغه سیمې دي چې د غلو د صادراتو د لیږد مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي. بلور ته ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان د دوشنبه ورځې په ملاقات کې د دغه هوکړې پر بیا احیا کېدو سره سلا شي. اردوغان د تور سمندر د غلو د صادراتو هوکړه د نړۍ د غذایی ثبات او د همدې سمندر د امنیت لپاره مهمه بللې ده. د دغه هوکړې د بیا احیا کېدو هڅې داسې مهال کېږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو کوم څرک نه ښکاري. رویټرز خبری اجانس لیکلي چې تیره شپه د روسیې یو بی پیلوټه الوتکه د ناټو د غړي هیواد رومانیا پر خاور لویدلې او چاودلې ده. د رومانیا چارواکو دا پیښه تایید کړې او پر خپلو متحدانو یې غږ کړی چې د اوکراین پوځي ملاتړ ډیر کړي. د اوکراین د جګړې په تړاو بل خبر دا دی چې د دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف خپله استعفا وړاندې کړې ده. چې دا په پوزي برخه کې یو لوی بدلون ښکاري. د ریزنیکوف تر استعفا وړاندې د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی وویل چې د دفاع د وزیر د بدلولو پریکړه یې کړې او رستم معروف پارلمان ته د دفاع د نوماند وزیر په توګه ورپیژندل دی. یو څلوېښت کلن رستم معروف اوکراینی سیاستوال دی چې د کریمیا د تاتار سیمې اوسیدونکی دی. هغه تیر کال د اوکراین د دولتي املاکو د صندوق د مشر په توګه ټاکل شوی و. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون یک شنبه ویلي له روسیې سره تر 550 ورځو جګړې وروسته یې د وزیرانو د بدلون پریکړه کړې ده. هغه د دې ګام هدف نوې تګلاره او له پاوز او ټولنې سره د تعامل نوې چوکاټونه یاد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنی تر د مخکتنی اوریدو تر بولو چې سمات سروان چمتو کړي.
د شسو خلاف د طالبانو جنگ دوام لري. دا د برېټانیا چاپ د نېشنل رسپانی د ویلي کني سر لیک دی چې د دې رسپانی د بهرنوي چارو خبريال ډیوډ پرات لیکل دی. د لیکنې په فایل کې راغلي ورس په ورس د قویداتو دیوالونو سره نږدې کیږي او د هیلي هیت سترک نه لګیږي. لیکوال وایي دا جمله د افغانستان په لښته لشه یوه لس ولایتونو کې لښو سره له هغو مرکو څخه اخیستل شوی چې یوې خپلواکې مؤسسې یعنی د افغانستان د شننکو شبکې ورسره کړی دي. د نېشنل رسپانی د خبريال د لیکنې پر اساس د افغانستان د شنونکو شبکې لډیرو کلونو راهیسې داسې ارزښتمن او کره راپورونه وړاندې کړي چې په نړیواله ایجنډا کې د افغانستان له پاتې کېدو سره مرسته کوي. د دې شبکې کار په حق هیواد کې چې د طالبانو تر واک لاندې د شزو حقونه تر پښو لاندې کیږي څومره چې اوس اهمیت لري هیڅ کله نه درلود. د لیکنې په دوام کې لولو د طالبانو د زیاتیو شدت دومره ډیر دی چې د بشري حقوقو ځینې مهم کتون کې هغه قصدي ظلم جنسیتي اپارټاید او د ښځو خلاف جنگ بولی. په 2000 لومړي میلادي کال کله چې د طالبانو یو ویندوی په لومړنۍ خبري غونډه کې وویل چې ښځې باید د افغانستان په ټولنه کې ډیری فعالې وي داسې ګومان کړي چې هرڅه به بل شان وي. لیکوال زیاتوی خو ډیرو افغانانو او د په شمول بهرانیانو چې له طالبانو سره له ډیر وخت راشه درشلرله شک درلود چې دا طالبان دي له هغو سره توپیر ولري چې له 1989 څخه تر 2000 لومړي پورې پر افغانستان حکومت کاوه. د تیری اونۍ د چهارشنبه په ورځ د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو نړیوال کمیسون په یو راپور کې وویل د طالبانو فرمانونو د شوزو پر ژوند غیر متناسب اغیز کړی او د افغانانو مذهبي ازادي محدوده کړې ده.
د نورستان یو قومي مشر د نجدي یو نیم سل یتیمو او بے سرپرست ماشومانو لپاره د دینی او عصري زده کړو زمينه برابر کړې ده. په دې ماشومانو کې شپېته تنه یتیمان او دوه ویا د بیوزلو کورنیو غړي دي.
دا د هغو لسګونو یتیمو او بے سرپرست ماشومانو غوونه دي چې اوس مهال د نورستان قومي مشر محمد اکبر غرزی لخوا جوړه شوی مدرسه کې پر زده کړو بوختي. محمد اکبر غرزی په مدرسه کې د زده کوونکو د شمیر او هغوی ته د شته سانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل
60
نفر بچای اصل کې یتیم از د پدر مادر 10 نفر دا یتیمان دي چې مور او پلار نه لري. دغه خلک په ډیر غربت کې ژوند کوي او دلته د درس ویلو لپاره راغلي دي. دواوی ماشومان بیا مور او پلار لري خو د کورنۍ اقتصادي کمزورې دي په بچو د درس ویلو وس نه لري. هغه هم دلته داخل دي او زده کړی کوي. موږ د ماشومان ته درې وخته خوراک کتاب قلم کتابچا د ځان او جامو مینځلو صابون ورکو. د ماشومان صفایي او نظافت لازمی دي. کله چې پیسې را سره پاتې شي ماشومان ته موسمی میوه هم خلو. غرزی وای دغه ماشومان ته د لوب او ساتيري اسانتیاوي هم برابرې کړې دي. هغه وای خپل کورنۍ یو شمیر نورستانیان او نور وسلورونکو کسان ورسره د مدرسې په چلولو کې مرسته کوي. په زده کړو بوخت ماشومان هم په دې وخت چې ورته د زده کړې زمينه برابره شوه ده. اته کلن محمد امان د کونړ مانوګي ولسوالۍ وسیدون کې دی وای
په دې مدرسې کې موږ اوسېږو شپې ورځې تیرو درسونه وای سد بدخشان سد لغمان سد کونړ سد ننګرهار سد نورستان
یا د مدرسې د ننګرهار ولایت خېوی ولسوالۍ اړوند د شګي پسیمه کې محمد اکبر غرزی د خپل پلار جنرال محمد سفر غرزی په نوم جوړ کړي چا چې د هیواد په بیلابیلو برخو او چوکۍ او دندې تر سره کړې وي شاهي کورنۍ ته زیات نږدې شخصو چې د سور کودتا سره سم ونیول شو او بیا ووژل شو په هیواد کې څه باندې څلورو لسیزو جنګونو له ډېرو کورنیو د سر او ګټې وټې سړي اخستي چې کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوي او له ستونزو ډک ژوند تیروي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ په لوړې سیمه کې بزګران شاوخوا تر 2 لک من زیات د کچالو تخم کری، خو دغه بزګران شکایت کوي چې کچالان یې هیڅ بازار نه لري او په نیمه بیه لاسوځي. دوی د سړو خونو او د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د برشنیز ناوې په لوړه کلی کې دلته ګڼ شمیر سپینجری ځوانان انجینر او هلکان په فصل کې د کچالو پر ایستلو راټولولو او په ګونیو کې پاچولو بوخت دي.
بخي زیات خلک دلته کچالو کوي او دا سیمه چې دا سیمه ډیر کچالو او ډیر حاصل یوي، نو خلک زیات کوشش کوي چې دلته کچالو وکړي.
محمد خالد د همدې کلی اوسیدونکو دی. دای وای یوازې د برشنیز ناوې بزګران شاوخوا تر 2 لک من زیات کچالو او تخم کری او یو من تخم شاوخوا 12 من حاصل ورکوي، خو له دې پرته د ولایت په نورو سیمو کې هم د کچالو کرل زیات رواج لري. محمد خالد زیاتوي اوس یې سر دی، نو شکه چالان من په 140 افغانۍ خرڅیږي، خو ورسته تر دې نور هم ارزانه کیږي چې تقریبا بزګران د کال په اخیره کې سر او نوک سره رسیږي. تکلیف یې زیات وي خو ګټه یې دومره نه وي. دای د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي
د خلکو وختنه دا چې د ته خه بازار پیدا شي، ځکه خلکو زیات مصرف کړي کده دین یو څه اصل پلاس ورشي، نو دا بخاوي بل د مو تاسو خلک چې دی اکثریت غریب خلک دي، نو هم دې ته سترګي وي چې دا کچالو په خنر خو وزي دولت څنګه وختنه دا چې د ته مارکیټ پیدا کی نور دولتو سره تجارت پیدا کا او د کچالای وباسي یا د سړی خونه ورته پیدا کړي د کچالای کساتیم دولت دی واخلي به د ورسته خرج کړه خلک غریب خلک دي واسو توان نه لري چې د کچالای وسات.
د برشنیز ناوې بزګران په دې باور دي چې یو خود د سیمي خاورو له کچالو پرته نور حاصلات چندان شنه کوي، بل دا چې دلته د کچالو کښت کول هم پخوانی رواج لري. یونس ملک زی هم په دغه سیمه کې شاوخوا 1500 منه د کچالو تخم کرلای دی.
کچالو خو دغه یو مشکل لري چې اوس د مو چې کله خرڅو په هغه وخت کې ارزانه وي او چې کله یې خلو په هغه وخت قیمت وي.
نه دغه د کچالو دپاره تاسو له حکومته یا د مارکیټ یا په ټولو کې د سړو خونو غوښتنه کړې تر اوسه کوم نه ده کړې؟
یا تر اوسه پرخ نه ده کړې؟
ولې نه
کړتیا ورته لرو هټایټ
ورته ورته لري بیا موږ غوښتنه نه ده
یا غوښتنه مونږ نه ده
ولې نه کوي؟
خو بس نو څه درته وایم
صحیح.
شاوخوا شپېته کلن امیر نورزای هم د دغه بزګرانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په کال کې د پام وړ ګټه نه ورته پاته کیږي. دی وایي که د کال په خواري یو دوه غرانه راته پاته کېدی ښه به وو.
کله چې د مور د نه د موږ کچالای د تخم دپاره په کار شي، نو موږ ته د مور د نه په 2500 او په 350 کچالو مانډر کیوي، او کله چې د موږ اصل ورسیږي نو بیا د موږ په 160 یا په 110 یا په 140 په دغه کې د مور د نه د موږ مال بیا اخلي. موږ چې کله د خپل مال ته د مور د نه حساب وکړو، نو موږ هغه پی چې په دای باندې مصرف لګولای وي هغه مصرف موږ ته نه پوره کیوي، نو موږ د مودونو دغه دوی ته یسور شو ته دوه کښنه نه کښت کړای خدایا.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ بزګران غوښتنه کوي چې دولت باید د دې کچالو ته ښه بازار پیدا کړي او یا هم په سیمه کې داسې کارخونې ورته فعال کړي چې له دغه کچالو څخه د دې په سیمه کې ګټه پورته سي، چې هم یې کچالان په ښه بیه ولاړ سي او هم یې دلته بیکاره ځوانان ورسره په کار سي. و مو غشتل چې د بزګرانو د دغه غشتنو په اړه د طالبانو حکومت ته کرنې او مالداری وزارت نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پښتنو ته ځوابونه وایو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې شوې د